اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې یو شمېر افغان سیاسي چیرې په افغانستان کې له ټاکنو راوروسته د راپورته شوي بحران د حل هڅه کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې چې په حکومت کې له ګمارونو څخه تیر سي، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه: په افغانستان کې په کورونا وایرس د نورو 28 کسانو اخته کېدل تایید شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که د افغانستان سیاسي کړکیچ حل نشي نو د دوی عادي اړیکې به ورسره دوام ونه کړي. او اوکراینی چارواکي وایي د چرنوبل د متروکې اټومي بټۍ د شاوخوا په ممنوعه سیمه کې د اور لګېدنې نښې نښانې نه دي پاتې. بشپړ خبرونه: د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. د دې وزارت وایاند وحید مایار نن سهار رسنیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل په لابراتوارونو کې د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه 100 مشکوک رسیدلي سمپلونه وڅېړل شول، چې له مخې په کابل کې 10، په کندهار کې 8، په پکتیا کې 3، په سمنګان او بلخ ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یوه پیښه ثبت ده. د ښاغلي مایار په وینا له نویو 28 مواردو سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 318 ته لوړه شوه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران د روان سیاسي بحران د حل لپاره اقدام ونه کړي نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. امریکا چې د افغانستان لوی مرستندوی هیواد دی، د خبرداري داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته سیاسي کړکیچ دوام لري. دا کړکیچ هغه مهال پیل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو سیالې پخوانی اجرایه رئیس عبدالله د نتایج ونه منل او موازی حکومت اعلان کړ. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت په یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مرستې له داسې یوه حکومت سره دوام کولای شي چې ټول اړخونه ګډون پکې ولري. په بیان کې راغلي دي چې نړیواله ټولنه افغان مشران د حکومت ولۍ د سمون لپاره مسؤل ګڼي. په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره له بهرنیو فشارونو پرته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او یونس قانونی هڅې هم روانې دي. دې ډلې نن په یو بیان کې له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د دولتي پوستونو لپاره د ګمارنو لړۍ بند کړي او له ښاغلي عبدالله څخه وغوښتل چې تفاهم ته د رسیدو مهلت اوږد کړي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان تیره شپه په دې ولایت کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد امیری رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې وایي برید طالبانو پیل کړ، خو افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې کلک مقاومت وکړ. ښاغلی امیری وایي د طالبانو څلور مړي لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې په جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا اتل قلی اردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 طالبان د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې وژل شوي دي. د اتل قلی اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي غږیز پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نیروی افغان در چارچوب با حالت دفاعی فعال با یک حمله طالبان در رسالی میوان
افغان ځواکونو د فعال دفاعی حالت په چوکاټ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو برید ته ځواب ورکړ چې په نتیجه کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. علوی همدرز وایي په نښته کې د طالبانو څلور سنگرونه ویجاړ شوي او له هغو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي او وایي چې پوز به بېلابېلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمېر پوځي پرسنل وستوي. ټرمپ وویل چې د سرتیرو، طبي پرسنل، ډاکټرانو او تجهیزاتو دا شمېره به زرګونو ته ورسیږي. ښاغلی ټرمپ چې پرون یې له سپینې ماڼۍ څخه د کورونا وایرس د وروستیو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کولې، همداراز وویل چې له بده مرغه په راتلونکو دوو اونیو کې ښایي ډېر امریکایان مړه شي. هغه زیاته کړه چې د نیویارک او ایلینوی په څیر په ځینو ایالتونو کې ښایي ډېر خلک زیانمن شي. ټرمپ وویل فدرال حکومت هڅه کوي په هر ایالت کې د اړتیا وړ وسایلو لکه د مصنوعي تنفس د وسیلې او نورو تجهیزاتو دقیقه اندازه معلومه کړي، څو دا خبره یقیني شي چې متحد ایالت د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره مقابلې ته چمتو دی. د وروستیو شمېرو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 3,16,410 ته رسیدلې او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه 8,445 کسان مړه شوي دي. او اوکراینی چارواکي وایي د چرنوبل د متروکې اټومي بټۍ د شاوخوا په ممنوع سیمه کې د اور لګېدنې هیڅ راز نښې نښانې نه دي پاتې. پرون 130 تنه د اطفایې مامورین چې 3 الوتکې او 21 ځانګړي وسایط ورسره و د اوروژنې د ماموریت لپاره د سیمې ته واستول شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن سهار وویل چې په سیمه کې د اور کچه اوس عادي ده. د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د چرنوبل اټومي بټۍ کې په 1986 کال کې یوه خطرناکه چاودنه وشوه چې اټومي تشعشعات یې هوا ته اوچت او د اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې خپره شول.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمېر افغان سیاسي څېرې چې په افغانستان کې لټاکنو را وروسته د راپورته شوي بحران د حل هڅه کوي، له افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې چې په حکومت کې له ګمارنو څخه تیر سي. حکومت سوایي د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال
نور د لوري مراسم تر سره وسول. ولسمشر له میرات سره ژمنه وکړه چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول په دې ډلې لوی گزار دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواده ما
قماندانای مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن. بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکوي چې هیوادوال به د کورونا وایرس له کبله سختې ورځې ولري. کره تر پای سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع یو شمیر افغان سیاسي څېرې چې په افغانستان کې لټاکنو را وروسته د راپورته سبي بحران د حل هڅه کوي، له افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې چې له حکومتي و ګمارنو څخه د تیر سي. دوی د غشن له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم غوښتنه کړې چې د تفاهم لپاره ټاکلي موده باید وغځوي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله له لوري په خبره سوي خبر پانه کې د سیاسي کړکیچونو د حل په هدف له هڅو هرکلی سوي او دغه شانې د تفاهم لپاره د ټاکلي مودې غځولو ته چمتووالی ښودلی. په همدې حل کې یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې اوسنی روان سیاسي وضعیت د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته د منلو وړ نه دی. اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې تازه امریکایي مقامات ویلي چې د افغانستان روان سیاسي وضعیت د منلو نه دی، د افغانستان څلور مطرحي سیاسي سیری وایي هڅه کوي چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. هغه ګډه اعلامیه چې د حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي له لوري خپره شوې پکې له ښاغلي غني غوښتنه شوې چې باید د حکومتي ګمارنو نه تر یوې مودې تیر شي. په دې اعلامیه کې د غشان له پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم غوښتنه شوې چې تفاهم ته د رسیدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې ولسمشر غنی ښاغلي عبدالله ته د سولې د عالي شورا مشري او دغه شان په کابینه کې یې د ټیم کسانو وړتیاو ته په کتو د ونډې وړاندیز کړی دی. د ټینګار کوي چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د خپلې ژمنې په اساس د کابینې غړو د ټاکلو کار پیل کړی دی.
نور د لوړې مراسم تر ساسو ولسمشر له میرات سره ژمنه وکړل چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ نومان وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. دغه شان ایوب سالنګي د سیمه ییزو ارګانونو د مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل د خاروال او عبدالوحید قطالی د هرات د والی په توګه معرفي کړي دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال الیس ویلز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتولۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. مخکې له دې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې واشنگټن له دې امله چې افغان رهبران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې په هوکړه کولو پاتې راغلي خپله یو میلیارد ډالر مرسته کموي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې د وروستیو سیاسي کړکیچونو د حل په هدف له هڅو هرکلی شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دي د سیاسي رهبرانو د غوښتنې په اساس چمتو دی چې د تفاهم په برخه کې ټاکلې موده هم وغځوي. د اعلامیې له مخې د افغانستان ملي ګټو، د سیمې او نړۍ ترنګلو حالاتو ته په کتو او ولسواکۍ ته په احترام چمتو دی چې روان سیاسي کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي د ټاکنو څخه پاتې شوي کړکیچ د حلولو لپاره د منځګړو په توګه هڅې پیل کړې دي. که څه هم لا تر اوسه دا هڅې وروستۍ پایلې ته نه دي رسیدلې، خو منځګړو څیرو په دې اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې سره له دې چې د سولې خبرو په پایل ټینګار کړی ویلي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وای د داعش د خراسان څنګ نه بشر نیول په دې ډلې لوی گزار دی، خو له هم د دغې وسلوال ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوال ډلې د خراسان څنګ مشر اسلام فاروقی د دغه ډلې له نولسو نورو غړو سره نیول سوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول به په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر واچول سي. اکرام الله اکرام بیا هم راپور لري.
د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د خراسان څانګې د مشر اسلام فاروقی نیول په دې ډله لوی گزار بولي، وایي چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډېر ژر به دغلته هم له منځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در مجموع
په ټوله کې چې امنیتي ځواکونه د تروریستانو پر ضد عملیاتونه کوي او د دغو ډلو په ځانګړي ډول د داعش مشران پکې له منځه ځي یا هم نیول کېږي، بې له شکه چې دا د افغانستان په وضعیت مثبت تاثیرات لري. راځي تاسې نن له دوه کاله وړاندې سره مقایسه کړئ. دوه کاله وړاندې داعش ډله په اوج کې وه، خو اوس یې حضور ډېر زیات کم شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلوالې ډلې ته په دې هیواد کې د خطر په توګه کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لمنځوړلو په برخه کې باید د سیمې هیوادونه هم مرسته وکړي.
اوس هم زموږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې او سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکه دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ سي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم موږ سره باید مرسته وکړي.
د د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په څلورمه د داعش خراسان برخې د مشر اسلم فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره 19 ملګری هم نیول شوی دي. دغه راز د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقي په لومړني اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ د ارتباط په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې نه دا څرګنده شوی چې اسلم فاروقي او ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ هندوستان ټایمز په کابل او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلم فاروقي یعنی عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. په دې حمله کې چې د تیرې میاشتې په 15مه وشوه د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 28 تنه سیک افغانان ووژل شول. له دې وړاندې دغه ډلې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د خپلې حملې مسؤلیت هم منلی و چې پکې لسګونه کسان ووژل شول او ټپیان شول. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل د داعش ډلې د مشر نیول د افغان امنیتي بنسټونو لپاره لویه لاسته راوړنه بوله وایي چې په دې سره به دا ډله له ماتې سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سره له دې چې افغان حکومت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ښار کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو په خلاصېدو بندیز لګولی، خو د دغه ښار اوسیدونکي په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي حکومت باید دغه بندیز جدي ونیسي، په ناحیو کې باید د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر ډیر سي، او ځینې نور بیا وایي د لاس مزدوري کوي او که ښار ته ونه وځي څه وخوري. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت لخوا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر خلاصولو لګېدلو بندیزونو څخه لس ورځې تیریږي، خو دغه بندیز د یاد ښار په ډېری ناحیو کې په لازمه توګه نه عملي کیږي. ځینې کابل ښاریان وایي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د پخوا په شان ډېره ده او حکومت دې دغه موضوع جدي ونیسي. ځینې وایي حکومت د پټولو ناحیو کې د کرونا وایرس د مخنیوي او د خلکو د وقایې لپاره روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي. د کابل ښار اوسیدونکي یوسف منګل ازادي راډیو ته وویل:
تاسو پانه چې ولس ولې همکاري نه کوي له دولت سره؟ هیله لرم چې له دغه وایرس پر وړاندې موږ باید خپل پولیس شو مبارزه ورسره وکړو او زر سایتامیل سپارښتنو څخه منندوی اوسو تر څو له دغه پیښو څخه مخنیوی وشي.
د سمون په نامه د کابل ښار یو بل وسیدونکي بیا په ښار کې لبې نظمۍ او شکایت کوي او وایي چې د ښار په یو سیمه کې دغه بندیز جدي نیول شوی او په بل سیمه کې بیا هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي، خو هغه کسان چې بې وزلې دي، لاس مزدوري کوي او یا پر لاسګاډو سبزي خرڅوي وایي چې که یو ورځ هم د روغتیا وزارت سپارښتنې ومني او مزدوري پسې له کوره ونه وځي کورنۍ به څه خوري. دوی وای لوګه یا اړباسی چې لکور ووزی. د فاروق په نامه یو کس ازادي راډیو ته وویل:
حکومت قرنټین اعلان کوي چې دغه تاسو کراچي مودرو یا میوه مخرسو یا جاري ماران جاري دیونه کی د خلک سو کی او حکومت د خلکو سره حکومت کی بالکل من قرنټین د حکومت خبره اړ یو خبره من منو من کوم جوړ جوړ ځار شو وګي پاتې کیږي چې من په زورم کینه یو حکومت او چې من ته من څه کومه ګونه شي من بیا موزو چې ولګي نو مرشوه خدای کړه کورونا نه مرشوه خدای.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حمل له 9 نیټې نه تر 28 ورځو پورې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه کم 340 ته رسیدلی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په لومړي ځل په هرات ولایت کې په هغو کسانو کې تثبیت شوې چې له ایران نه ستانه شوي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له 100 وزارتونو نه یوه کمیټه هم جوړه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره هر وزارت په خپل برخه کې هڅې وکړي. او د کابل والی یعقوب حیدری وایي که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې ونه مني پر وړاندې به قانوني چلند جدي شي.
کسی که مراد نکنه تخلف ورزی.
هر څوک کله دغه سپارښتنو نه سرغړونه وکړي ولیدل شي چې سرغړونه یې څومره ده، څو ځلې سرغړونه کړي او ټولنې ته یې څومره زیان رسولی، دغو معیارونو ته په کتو له سرغړونکي سره قانوني چلند کیږي. له 3000 افغانیو جریمې نه نیولې تر حبس پورې په پام کې نیول شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس د کووید 19 ناروغۍ تر اوسه پورې درملنه نه لري او د وقایې او ځان ساتنې یوازینۍ لارې پاکوالی، د یوې ټاکلې مودې لپاره په کورونو کې پاتې کیدل او له ګڼه ګوڼې ځان ساتل دي. او خلک مکلف دي چې دغه سپارښتنې د ځان او ټولنې د روغتیا او سلامتیا لپاره په کلکه سره مراعات کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بیا هم د کرونا په موضوع کې پاتې کیږو. ډاکټر فرید احمد سهیل وای کرونا وایروس نړۍ له سخت چلنج سره مخامخ کړي، خو په افغانستان کې اوس په هغه پړاو کې ده چې که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې ومني د دغې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا مخه نیول کېدای سي. ډاکټر فرید احمد سهیل د استرالیا له نیو ساوت ویلز پوهنتون څخه د عامې روغتیا او روغتیايي ادارې په څانګو کې دوه ماستري اخیستې او اوس د قطر هېواد د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب رئیس دی. ډاکټر سهیل له اسما سربان سره د مرکې په پیل کې د کرونا ناروغۍ د علایمو د نښو په اړه وویل.
د کرونا وایرس ناروغۍ نښې نښانې تبه او نوی او پرله پسې ټوخی او یا هم سالنډي یا لنډه لنډه سا اخیستل دي. ځینې ناروغان ښایي خپل د خوند او بوی کولو حس له لاسه ورکړي. په کمو خلکو کې کیدلی شي عضلاتي دردونه یا ځاندردي، سرګیچي او سردردي رامنځته کړي. ځینې داسې پیښې هم شته چې د دلبدي او استفراغاتو او یا هم د اسهالاتو سبب وګرځي. اما په مجموع کې یا په ټوله کې هغه کسان چې په داسې یوه ساحه کې چې هلته د کرونا وایرس ناروغي په ټولنیزه شکل خپریږي، که چیرې یو ناروغ کم له کمه تبه او ورسره نوی او پرله پسې ټوخی او یا هم تبه او ورسره سالنډي راپیدا کوي، په دوی باندې موږ د کرونا وایرس د ناروغۍ شک کولی شو. البته دغه نښې او نښانې په ځینو خلکو کې کیدلی شي ډېرې ملایمې او په ځینو خلکو کې سختې وي. دغه نښې نښانې معمولا د دوه نه تر څوارلس ورځو وروسته له دې چې وایرس د مونږ وجود ته دننه شي رامنځته کیدلی شي. البته ځینې کسان کیدلی شي اصلا له شروع نه تر هغه پورې چې دغه ناروغۍ د دوی له جسم نه ورکیږي اصلا نښې او نښانې حتی ونه لري. په آیسلند کې په لنډو وختو کې چې په دې ارتباط باندې تحقیق شوی دی، تقریبا 50% خلکو د کرونا وایرس ناروغي درلودله او له ځانه یې اصلا کومې نښې او نښانې نه درلودلې.
ډاکټر صاحب، ځینې وایي چې ځوانان او ماشومان پرې ناخته کیږي، اما په دې اړه ډېر څه نه ویل کیږي چې که ماشوم او یو تنکی ځوان پرې اخته شي او له دې سره سره چې هغه ممکن د ناروغۍ آثار او نښې ونه لري نور ته دا وایرس انتقالولی شي. آیا
د کرونا وایرس د ناروغۍ په اړه شته ارقام موږ ته ښیي چې 25% د دغه ناروغانو هغه کسان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 40 کلونو په منځ کې وي. دا سمه ده چې په ماشومانو او په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ سیر معمولا ملایم وي او یا هم شاید کله دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې اصلا ښکاره نه کړي. اما په عین حال کې موږ د امریکا د روغتونونو نه چې کوم ارقام اوس په لاس کې لرو، داسې ښیي چې د دوی د بسترونو 20% هغه ناروغان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 45 کلونو په منځ کې دي. د دې په خوا کې په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ په اړه د خبرو ارزښت په دې کې دی چې ډیر وخت همدا ځوانان چې دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې نښ کاره کوي او یا هم د دغه ناروغۍ سیر په دوی کې ملایم وي، دوی په ټولنه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو لامل ګرځي. د ساینس جورنال چې د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په دې ارتباط لیکنه کړې وه، دوی ښیي چې په چین کې دغه ناروغي خبرېدل تقریبا 90% د هغو خلکو د خوا وشوه چې دوی د ځانه نښې او نښانې نه درلودې او دوی په ټولنه کې آزاد ګرځېدل بغیر له دې نه چې د عامې روغتیا هغه سپارښتنې چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو دپاره مهمې دي په پام کې ولري. له همدې امله که موږ غواړو چې دغه ناروغي په ټولنه کې د دې مخنیوی وکړو، اول باید په ځوانانو او په ماشومانو باندې ډېر تمرکز وکړو. ځوانان او ماشومان باید دغه تدابیر په خپل ځان باندې تر نورو نه ډېر په جدیت باندې عملي کړي.
د هغو کسانو لپاره چې د کرونا په وایرسو اخته دي یا په ځان کې د کرونا وایرسو نښې ویني، ستاسو سپارښتنه څه ده؟
په هغه کسانو کې چې د کرونا وایرس نښې نښانې راښکاره کېږي، له دوه اړخ نه خبرې کولی شو، یو هم د ناروغ د درملنې او پاملرنې په اړه، او دویم هم د دغه وایروسي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه. که چیرې په یو ناروغ کې د ناروغۍ نښې او نښانې ملایمې وي، لکه په دوی کې یوازې تبه او ټوخی را پیدا کیږي، ځاندردي او یا سردردي ورته پیدا کیږي، دغه کسان روغتون ته د ناروغۍ د ټیسټ کولو او یا هم د درملنې لپاره ضرورت نه لري ولاړ شي. هو، که د ناروغ عمر د 60 کلونو نه زیات وي او یا هم د زړه، سږو، شکرې او د وینې لوړ فشار ولري، په دغه صورت کې باید سمدلاسه روغتون ته مراجعه وشي. په نورو کسانو کې که چیرې دوی ته سالنډي پیدا کیږي یا په سینه کې د دوامداره درد او فشار احساسوي، په مخ او په شونډو کې شینوالی را پیدا کیږي، نو په دغه صورت کې دوی هم باید سمدلاسه روغتون ته ولاړ شي. په ټوله کې د اوس لپاره دغه ناروغي واکسین او یا هم تداوی نه لري. ډاکټرز له تاسو سره یوازې د تاسې د وجود د اکسیجن په پوره کولو کې او یا هم د وجود د اړتیا وړ اوبو او نورو خوراکي اړتیاو په پوره کولو او په څنګ کې که نورې ناروغۍ ولرئ د هغو په درملنه کې کومک کولی شي. که تاسې په خپله خوراک او څښاک کولی شئ، تاسې په خپله سا اخیستلی شئ او نورې ناروغۍ نه لرئ، تاسو سره ډاکټر د درد او تبې د دواو د درکولو نه سوا بل کومک نشي کولی. په همدې خاطر د دغه کسانو دپاره تر روغتون نه کور د درملنې او پاملرنې لپاره ډېر ښه ځای دی. د خپل درد او تبې لپاره د پاراسیتامول نه کار اخیستلی شئ، باید په کافي اندازه باندې اوبه وڅښئ او د میوو او سبزیجاتو نه کار واخلئ. د وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې ناروغ باید په کور کې خپله کوټه له نورو نه ګوښې کړي، که امکان لري د جدا تشناب نه کار واخلي، او که تشناب یو ځای وي وروسته د استفادې نه یې باید تشناب د ګرمو اوبو او صابون سره پریوینځل شي. ناروغ باید د خپلو لاسونو په وینځلو کې په منظم ډول متوجه اوسي چې د صابون سره پریوینځي او کنه د لاس پاکوونکي ماینه هم کار اخیستلی شي. هر کله چې ټوخیږي یا پرنجیږي د کاغذي دستمال نه کار واخلئ او مخامخ یې په کثافتدانۍ کې وغورځوئ او د هغې نه وروسته خپل لاسونه پریوینځئ. که چیرې کاغذ نه وي نو د لاس د ورغوي په ځای خپلې څنګلې ته وټوخیږئ. که ناروغ د اړتیا په صورت کې د خپلې کوټې نه بهر راوځي او یا هم د کور کوم بل غړی د ناروغ کوټې ته دننه کیږي او یا هم که د اړتیا په صورت کې ناروغ روغتون ته ځي، باید د ماسک نه استفاده وکړي تر څو خپله ناروغي نورو ته ونه لېږدوي. د ناروغ د کوټې کثافات، د ناروغ د کالیو مینځلو او نورو مخو د پاکولو دپاره باید د کور نور غړي د دستکش نه استفاده وکړي. د دې په خوا کې باید د هغه کور کې چې د کورونا وایرس ناروغ وي، باید د کور ټول غړي کم له کم نه د 2 هفتو دپاره په خپل کور پاتې شي او د کور نه بهر ونه وځي. د دغه ناروغۍ نښې نښانې معمولا په 1 هفته کې او تر ډیره په دوه هفتو کې ورکیږي. نو د یوې هفتې نه تر دوه هفتو پورې باید ناروغ او د ناروغ په کور کې چې کوم کسان دي باید کوشش وکړي چې تر ډیره په کور پاتې شي. په ټوله کې دغه ناروغي باید ووایم چې مرګونې نه ده، د 98 سلنې نه ډېر خلک له دې نه جوړېږي. اما د دغه ناروغۍ خطر په دې کې دی چې په ډېره چټکۍ سره خپرېږي. په همدې خاطر دا ډېره مهمه ده چې د ټولنې په کچه د دغه ناروغۍ د خپرېدو عام پوهاوی اوچت شي او ټول په دغه کې خپل کردار ترسره کړي.
له ډاکټر فرید احمد سهیل سره مو د اسمت سروان مرکه اوریدله.